افغانستان کې د سهار لس بجې شپې. السلام علیکم. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه لري په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو پر هوکړې د انتقادونو په ترڅ کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته ځي. تر دې او نورو موضوعاتو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. زلمی خلیلزاد کابل، دوحې او یو شمیر نورو ښارونو ته نوی سفر پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ورسره د 400,000 ډوزه کورونا ضد واکسینو مرسته ژمنه کړې او ایران پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه وړاندیز رد کړ چې د تړون په اړه د غیر رسمي غونډه جوړه کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوحې، کابل او یو شمیر نورو ښارونو تازه سفر پیلوي. دا خبره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلی خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالب استازو او د هغو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي چې خبرې له سره پیل کړي چې د افغانستان په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي او دایمي او هر اړخیز اوربان کې ګټې نغښتې دي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم د دوحې هوکړه لاسلیک کړه. د نوموړي دا سفر داسې مهال پیلېږي چې افغان دولت د دوحې هوکړه ګټوره نه بولي او ویلي دي دغه هوکړې له وخت ضایع کولو پرته افغانانو ته بل څه نه درلودل. طالبان بیا د هوکړه ګټوره بولي او وایي امریکایي لوری باید پرې ودرېږي. لکه لنه چې په امریکا کې د حکومت رهبری نوې شوې دا په ظاهره د سیمې دومره پراخو هیوادونو ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین پرون ورسره د نورو کورونا ضد 200,000 ډوزو واکسین د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وکړه.
د چین هیواد سفیر د امریکا وزیر صاحب سره چې کوم ناست درلوده هغه د 200,000 دوزو نور واکسینو د مرسته ژمنه وکړه چې له دې سره د چین هیواد د واکسینو مرسته افغانستان سره چې کوم ژمنه شوې ده 400,000 دوزو ته رسیږي.
له دې مخکې د کوواکس نړیوال ائتلاف هم له افغانستان سره د 3 میلیون دوزو واکسین د مرسته ژمنه کړې ده. د علیزي په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین لومړني دوزونه ورکړي. دا د استریا زینکا د واکسین هغه 15,000 دوز دي چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د دو ټیسټ لوبو او درې شلورو لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک وایي چې لوبډله دغو لوبو ته ښه چمتو شوي.
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شلوره مسابقه د مارچ میاشتې پر 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگټن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي اوس له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره مناسب وخت نه دی. د دغه غیر رسمي غونډې وړاندیز د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل کړی و. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې دغه تړونه ووت او پر تهران یې بندیزونه ولګول. ایران او د امریکا ولسمشر جو بایدن دواړو ژمنه کړي چې هڅه به وکړي چې دغه تړون ته بیا سره ور وګرځي. خدا چې څوک د لومړی ګام پورته کړي په دې اړه د دواړو لورو ترمنځ مخالفت نشته. د پاکستان پولیس وایي د پلازمین اسلام آباد په یوه څنډه کې یو مذهبي مشر د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوی دی. پولیسو ویل په دې پیښه کې چې د شنبه په ورځ د بهارا کاهو په سیمه کې شویل مفتی اکرام الرحمن سره د هغه دیار لسکلان زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی. د پولیسو په وینا وسلوالو په مفتی رحمان هغه مهال برید وکړ چې د خپل موټر پر لور روانو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرام الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام په ګوند کې ګوند پورې تړلی. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د یولس ګوندي اطلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دي مشري کوي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ یوه هوکړه سر له نن نه د اجرا کېدو وړ وګرځېده. ټاکل شوې دغه هوکړه د دواړو لورو ترمنځ د یو شمېر موضوعاتو پر سر اړیکې پیاوړې کړې. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون دی او مهم ټکي ښکارندوی کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل ویلي دا هوکړه دا پیاوړی پیغام لیږدوي چې اروپای ټولنه او ارمنستان چمتو دي چې د ډیموکراتیکو اصولو، قانون حاکمیت او پراخو اصلاحاتو ملاتړ وکړي. بورل زیاته کړې د دې هوکړې هدفونه دا دي چې په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزه برخه او نورو سکتورونو کې مثبت بدلونونه راشي او هغه خنډونه لرې شي چې ارمنستان کې د اصلاحاتو د تګلارې پر مخ پراته دي. سموکاکل ازادي رادیو نه اوري لکه څنګه مو چې مخ کې هم وویل دغه پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لاندې خبری برخه کې به دا ووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د کابل دوه او یو شمیر نورو خارونو د سفر نیت کړی. دا خبره د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون یا د افغانستان په وخت بیګا نیمش په پیاوا خبر پانه کې کړی دا. دوی ویلي خلیلزاد بل افغان چارواکو، مشرانو، طالبانو او د سیمې له هیوادونو سره افغانستان کې پر سیاسي جوړ جاړي او دوامدار او هر اړخیز اوربان له سره بحثونه پیل کړي. خلیلزاد یو کال وړاندې په دوحه کې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی وو. دا چې افغان دولت او طالبانو د دغه تړون د یو کلنۍ په مناسبت څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د نوریاس نوري راپورت.
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مند دي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربن ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپلوه د وخت ضایع کولو بلل او زیاته کړه.
کله دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دې ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مقابله ازادي رادیو نوري حزب تحرير ویلي د دوی پر فعالیتونو کې د دوی په فعالیتونو کې ستونزه نشته، بلکې په خبره د افغانستان قوانين ستونزمن دي. دوی دا خبر ورسره تر دې وکړه چې افغان دولت پرونه ویل دغه حزب نور د سیاسي فعالیت او تبلیغات حق نه لري. تفصيل په دې راپور کې
د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي چې د التحریر ګوند له عدلي وزارت سره ثبت او راجستر نه دی او دولت یې په رسمیت نه پیژني، خو دغه ګوند بیا د افغانستان په قوانینو نیوکې کړي دي. خغلی صالح د یکشنبه په سهار په خپل فیسبوک پاڼې کې لیکلی چې تر کومه دغه ګوند ثبت نه شي د تبلیغ او غونډېدو او فعالیت حق نه لري. نوموړي وویل چې د دغه ګوند یو شمېر فعالان له ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خغلی صالح لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې د دغې لړۍ له فعالینو سره د حقوقي او قانوني چلند د څرنګوالي پالیسۍ بحث کوي، نو تر هغه پورې د التحریر ګوند غړي باید د تبلیغ او نظام په وړاندې له فعالیت څخه لاس واخلي. خو التحریر ګوند د خغلی صالح تر څرګندونو وروسته په یوې اعلامیې کې ویلي چې د دغه ګوند په فعالیت کې ستونزه نشته، بلکې د افغانستان په قوانینو کې ستونزه ده. په اعلامیې کې راغلي چې د افغانستان دولت باید ډیموکراسي نه اسلام د خپلو قوانینو بنسټ وګرځوي. په اعلامیې کې دا هم راغلي چې د افغانستان په تاریخ کې د ګوندونو د نه ثبت خبره هم نوي نه ده، او جهادي ګوندونو د جهاد د پیل پر مهال له واکمن رژیم د فعالیت جوازونه نه واخیستي. خو د افغانستان د عدلي وزارت هم التحریر ګوند افراطي ادوي وایي دغه ګوند تر ډېره فرهګریز فعالیتونه کوي. د دغه وزارت د ټولنیزو چارو مرستیالې زکی عدلي ازادي راډیو تول که څه هم نوم یې یو حزب دی التحریر ګوند، خو عملا دا یو حزب نه دی. دا یو افراطي جریان دی چې تر ډیره یې هدف په نړۍ کې خلافت دی، او یو کورنۍ هدف هم لري چې افغانستان پورې اړه نه لري. دا یو داسې حزب دی چې له افغانستان څخه بهر جوړ شوی، خو په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال له دغه وزارت سره دوه ویا پورې ګوندونه راجستر دي، خو د غیر قانوني ګوندونو په اړه یې معلومات ورنکړل. هڅه مو وکړه څو د التحریر ګوند د فعالیتونو په تړاو د کورنیو چارو وزارت نظر هم ول، خو دغه وزارت د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال په خبرو بسنه وکړه. د یادونې ده چې تر خغلی صالح مخکې یو شمېر نورو افغان چارواکو هم د التحریر ګوند فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د ملي وحدت حکومت پخوانی اجرایي رئیس او اوسمهال د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په 1994 کال کې د التحریر ګوند تروریستي جریانونو پوځي برخه بللې وه، او ویلي وو چې دغه ګوند ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. التحریر ګوند خپل فعالیتونه سیاسي بولي چې په وینا یې اسلامي ایډیالوژۍ باندې ولاړ دي. التحریر ګوند یوه نړیواله شبکه ده چې د تقی الدین النبهانی فلسطینی عالم له لورې په 1953 میلادي کال کې په فلسطین کې جوړ شو. دغه ګوند د خپل جوړښت هدف اسلامي ژوند او خلافت پیل کول، اسلام ته د نړۍ بلنه، خلکو ته د اسلامي لارښوونو راستنول، د کفري نظامونو او افکارو په وړاندې مبارزه یادوي.
اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ ورسپانو نن څه مقالې او تبصرې خپرې کړي. د ورسپانو په کتنې پسې د سندرو میلمانو پروګرام ماهر وي.
دنیا ورسپانې په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پیل کړې، آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کې، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورسپانې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورسپانې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیواله سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول. خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورسپارنې لیکلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجع شي. مسیر ورسپارنې لیکلي اوس چې د دوحې له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوحې هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ